سلامونه دا په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ کیست. پیل کو د دې سات په خبرونو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي د پوهنتونونو د پرانستلو لپاره د افغان نجونو غږ تاییدوم. کاغلي کرزي نن د ډسمبر په 28مه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي، تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو د زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. هغه وړاندې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د دوه کلنۍ په مناسبت غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو دوه کاله د ډسمبر په 28مه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو فرمان صادر کړ. که څه هم د طالبانو دا بندیز له کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شو، خو طالبانو خپله پرېکړه بېرته وانخیسته. ترکی چارواکی وایي شپېته غیر قانوني افغان کډوال یې نیولې دي. د ترکی ین ټی وی د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې دغو کډوالو په ترکیه کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه درلود. د ین ټی وی د راپور پر بنسټ د کډوالو له ډلې یو ویشي افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. بل بلاو ترکی چارواکو ویلي درې کسان یې د انساني قاچاق په تور نیولې او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 300,000 افغانان په غیر قانوني توګه ترکیه کې ژوند کوي. ترکیه چې اروپا ته د رسیدو پر لار پروت هیواد دی، ډیر کله په د افغان کډوالو د نیولو سربیره د دغو کډوالو د تښتول کېدو او وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې په پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم د نه خودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي، نن سهار وختي دیرش وسلوالو په مکین سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې نښتې دوه ساعته دوام درلود. دغه چارواکي د پوځیانو وژل او ټپي کېدل تاییدوي او وایي د ټپیانو وضعیت وخیم دی. د برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستی ویلي دي دا برید د خپل مهم قومندان د وژل کېدو د غچ په بدل کې کړی دی. د پاکستان پوځي عدالت وایي د عمران خان پر پلوۍ د تیر کال په خونړیو لاریونونو کې 15 تورنو کسانو ته سزا ورکوي. د پاکستان پوځ نن د ډسمبر 28مه په یو بیان کې ویلي دا کسان د 2023 کال د مې په پیښو کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي په رامنځته کولو تورن دي. په بیان کې راغلي دغو کسانو ته له 2 نه تر 10 کلونو د بند سزاوې ورکړل شوې دي. د پوست په بیان کې وړاندې راغلي د تیر کال د مین همه چې د پاکستان په تاریخ کې تیاره ورځ ده، د سیاسي انګیزې له کبله رامنځته شوې وه. خو د پاکستان د تحریک انصاف ګوند چې مشري یې بندي عمران خان په غاړه لري، په ایکس پاڼې افغاني ټویټر د پوځي عدالت دا پرېکړه له بشري حقونو سرغړونه یاده کړې. ویلي دي چې دا عمل شفاف نه دی او له تیر یو نیم کال راهیسې د دوی د ګوند شاوخوا اتیا کسان نیول شوي دي. د 2023 کال د مې پر 9مه د القادر ټرست په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د هغه پلویان د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پراخ لاریونونه پیل کړل چې په دې لړ کې یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او خصوصي ودانیو او نورو شخصي ملکیتونو بریدونه وکړل او ور یې ورته کړ. د هغو لاریونونو پر مهال په پېښور کې یو شمېر کسان ووژل شو او ځینې کسان ټپیان شوي هم وو. د جرمنی په ماګدیبورګ کې د کریسمس پر بازار د یو کس د موټر د برابرولو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 200 کسان نور ټپیان دي. د جرمنی بیلت ورځپاڼې نن شنبه دا تازه شمیرې خپرې کړې دي. د جرمنی پولیسو له دې وړاندې د وژل شویو کسانو شمیره 4 تنه ښودلې وه، خو د تازه شمیرو په اړه یې څه نه ویلي. د چارواکو په خبره تیره شپه په یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب د یو 2 لسیزې وړاندې جرمني ته ورغلی و، یو کرایي موټر د کریسمس پر بازار و برابر کړی چې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. تر اوسه د دې کار اصلي علت نه دی معلوم. د اسرائیل او پاوز وی له یمن څخه توغول شوی توغندی پر تلابیب لګیدلی دی. د پاوز په خبره د توغندی د لګیدو لکبله په سیمه کې د ماتې شیشو په وجه 14 کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. پاوز وړاندې ویلي 14 نور کسان هغه مهال ټپیان شوي چې د خطر زنګ لاورېدو وروسته یې هڅې کولې په امن ځایونو کې پټ شي. د اسرائیل او د پاوز په خبره د برید نن سهار وختي شوې ده. دا دوه بریدونه وروسته له هغه دي چې د اسرائیل پاوز د یمن پر پلازمینه صنعا او حدیده ساحلي ښارونو کې چې د حوثي یاغیانو په واک کې دي هوایي بریدونه ترسره کړل. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نه د خبرونه لمه فرشتي صحه سره اوري. تر راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې ځینې افغاني ښځې او نجونې بیا هم د تعلیم غوښتنه کوي.
تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بندې او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې موږ بیا دوباره موږ ته پوهنتونونه خلاص شي، موږ خپل درسونه مخته اوسو.
د نورو راپورونو تر څنګ دا به هم واوري چې د میدان وردګ او مالداران د لبنیاتو د پروسس خونو غوښتنه کوي.
مالداران په دغه باش کې ډیر لستونز سره مخامخ دي. تر کابل زیاتره وخت په وډي کې وډي، زیاتره په لار کې رابندې په ویلات باندې زیاتره خرابېږي شو دي. وخت په وزي ډیر رابندې راځي.
او همدارس د طالبانو د مشر هغه فرمان چې د تقاعد په برخه کې نه خبر کړی دی، د دې په حق له به هم تازه جزئیات تاسو ولرو. نو راپورونه هم ستاسو سره اوسې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته بیا هم خراغلاست پایل کو د دې ورځې پر راپورونو. د طالبانو مشر د تقاعد په برخه کې نن یو نوی فرمان خپور کړی دی. د دې فرمان لمخې د جمهوریت نظام او له هغه راوروسته مامورین د تقاعد اخیستو مستحق ګڼل شوې دي. خو د تیر نظام مامورین باید یو لړ قانوني مراحل ترسره کړي. دا چې څه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي دي چې د خپل تقاعد د حقوقو د اثبات لپاره د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمې ته عرض شي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 1400 لومړي کال د خبر په اساس نږدې 1,000 ملکي او پوځي متقاعدین په دغه هیواد کې شته. تقاعد هغه حقوق ته وایي چې د پخوانیو دولتي کارکوونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کېږي، او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمن یا خاوند او یا تر 18 کلونو اولادونو ته ورکول کېږي. پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې په افغانستان کې تر 150 زیاتو متقاعدینو په میاشتني ډول شاوخوا 100 امریکایي ډالره تقاعدي پیسې ترلاسه کولې. د طالبانو د مشر فرمان چې اته ماده لري د جمهوری نظام د وخت د ملکي او پوځي مامورینو د تقاعد لپاره د خصوصي محکمو د جوړېدو غوښتنه شوې ده. د دې فرمان په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ستره محکمه دي په خپلو تشکیلاتو کې د ضرورت او د اړوندو قضیو تراکم ته په کتو سره د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمې جوړې کړي، تر څو یادې محکمې د شریعت په رڼا کې یادې حقوقي قضیې حل کړي. د طالبانو د مشر ته فرمان په ومه ماده کې راغلي دي چې د طالبانو تربیه واکمنې ورسته د متقاعدینو تقاعد د اړوندو بودیجوي واحدونو لالاري هغوی ته اجرا کړي. دا ښکاري چې د طالبانو تر واکمنې ورسته متقاعدینو څخه دا غوښتنه نه ده شوې چې محکمو ته ورشي. د همدې ومه ماده په اتمه فقره کې بیا ویل شوې دي چې د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمه دي د دغو اسنادو مطابق شرعي حکم صادر کړي. په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړل شوی چې څرنګه، ځکه چې د طالبانو مشر تر دې مخکې په یو فرمان کې امر کړی و چې د 1403 کال لومړۍ میاشتې دي د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استازي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې سمدستي د ښځو د حقوقو د محدودیتولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي. په دې اړه نور حال فیروزی عزیزی نور.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازو د تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغو پر کار بندیز د دویمې کلیزې د پوره کېدو سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو پر لګېدو اندېښنه ښودلې او د یو باثباته هیواد لپاره یې د ښځو ونډه مهمه بللې ده. انتونی بلینکن پرون جمعه د ډسمبر 6 ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي په ټولنیز ژوند کې د افغان میرمنو او مینجونو ګډون یو باثباته سوله ییز او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. بلنکن له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې په دې اړه صادر کړي فرمانونه بیرته واخلي. په همدې حال کې د افغان ښځو انجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیدي ویلي چې که نړۍ د افغان ښځو او انجونو ملاتړ ونه کړي او په دې برخه کې ناکامه سي، په هر ځای کې به د ښځو او انجونو حقونه له ګواښ سره مخ او په ټکو یې دا به ان له افغانستانه لري هیوادونو ته هم وغځیږي. رینا امیدي په دې اړه نړۍ ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او انجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي لیکلي، طالبانو له اتیا څخه د زیاتو جنسیتي تبعیضي پالیسیو له لارې افغان ښځې او انجونې له خپلواکۍ، خوځښتونو، زده کړو او ان روغتیایي خدمتونو ته محرومې کړې دي، خو په پای کې به د دې پټکو افغان ښځې او انجونې بریالۍ سي. د طالبانو حکومت د 2020 کال د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې د انجونو او ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او د غراسي په غیر دولتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړې. له لوړو زده کړو یو شمېر محروم انجونې او له کاره راګرځول سوي ښځې دا دوه کاله نه جبرانېدونکي بولي او وایي چې اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسېدونکي یو د خصوصي پوهنتون محصلې ګلرخ ارمل ازادي راډیو ته وویل،
د وخت طالبان راغلي دي، زه په وام سمستر کې وم، تر دا اوس مهال پورې زما درسونه نور بند دي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې مونږ بیا دوباره مونږ پوهنتونونه خلاص دي، مونږ خپل درسونه مخته اوسو. تر کله پورې په مونږ دغه رقم بندیزونه لګیږي؟ له جهانیان نه دغه ده چې زموږ غږ اوچت کړي او پوښتنه وکړي چې تر کله پورې افغان انجونې سرزنش سي، افغان انجونې بیرته ووهل سي، تر کله به مونږ تعلیم نه کوو، تر کله به مونږ
د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې له څو بیلابیلو نا دولتي مؤسسو سره د اشپزې په توګه کار کوي او نو غړي پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل،
دا دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 په ماشم.
ما د دې جمهوری حکومت پر مهال هلته کار کوه، آشپزی میکوله، بیا د میاشتې 4000 افغانۍ تنخواه را کوله، په مخې تنخواه به مې ځان چلوه. اوس چې طالبان راغلي او له هغه ځای وتلی، مشپږ ماشومانو سره مې ډېرو ستونزو کې یم. کور کې بل سرپرست او کاریګر نه لرم. د کور کرایه مې 2000 افغانۍ ده، د برق او اوبو بد راځي، که هغه ورکوم ډوډۍ ته څه نه پاتې کېږي. همدا اوس هم د تودوخې لپاره زغال څه نه لرو، ماشومان مې ناروغان شوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کړ وروسته په افغان ښځو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې څو ورځې وړاندې طالبانو د انجونو پر وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو مرکزونه هم وتړل. که څه هم د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې پرېکړې د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي.
د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په افغانستان کې د دوامدار ثبات لپاره د یو معتبر او ټول شموله ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ځانګړي استازو د افغانستان په اړه له غونډې وروسته په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لار هوار شي. نور جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د افغانستان لپاره د و پرمختللو هیوادونو یا چې و ډلې د مشرانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په چینی واخر کې د افغانستان په اړه له یوې غونډې وروسته په ګډې اعلامیه کې په دې هیواد کې د ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی. په دې ګډې اعلامیه کې چې د دسمبر په 16 نېټه خپره شوې، د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروې، سویلي کوریا، سویټزرلند، ترکیه، بریتانیا او امریکا هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو ویلي، په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته د رسیدو لپاره یو باوري او ټول شموله ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. په اعلامیه کې راغلي، د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لاره هوار او د خلکو د استازولۍ یو ټول شموله سیاسي سیستم رامنځته شي او هم مسؤول سیاسي مشران او د افغانستان حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه پوره کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د ثبات لپاره د بین الافغاني ډیالوګ د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو هرکلی کوي. د سیاسي چارو شنونکی روزي محمد زابلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، ملي ډیالوګ د مهال د افغانستان د سیاسي کړکېچونو د حل لپاره یو ستر اړتیا ده.
په سیاسي برخه کې پکار ده چې د افغان وطن د ټولو کشرونو سیاسي نمائندگان ځان سره ولري او د یو بین الافغاني تفاهم په زمينه کې د وطن سیاسي مشکلاتو ته یو ملي حل لار ولټي.
د سیاسي چارو بل کارپو اساق اسمر بیا وایي کزم سنسمنه ده چې طالبان ملي ډیالوګ ته چمتو شي، خو زیاتوي دوی د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره به ملي ډیالوګ د حل یوې لارې په حیث ومني.
گرچه طالبا یک گروه ایدئولوژیک هستن و تا هنوز
کته هم طالبان یوه ایدئولوژیک ډله ده او تر اوسه دې ته ندی خانی شوی چې ملی ډیالوګ ته زمينه چمتو کړي، خو تر څو چې لیدل کېږي کورنی او بهرنی فشارونه به بل اخره طالبان دې ته اړ کړي څو ملی ډیالوګ خواتل لاړ شي.
طالبا را مجبور خواهد ساخت کې ونا قانی شون به کې برن به طرف یک گفتمان ملی.
د دې اولسو هیوادونو او اروپایي ټولنې د ځانګړو استازو په ګډه اعلامیه کې دغه راز د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده شوې. په دې هیواد کې د نړیوالو سازمانونو او بشري مرستو ملاتړ شوی او سیمه ییز تعامل او د اسلامي هیوادونو رول ته اشاره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه درې کاله او څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د دوی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول چې ټول قومونه پکې شامل وي، د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او داخلي مشروعیت د طالبانو د په رسمیت پیژندلو لپاره ورکړل شوی شرایط دي. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله ګڼي او وایي چې د شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو د زده کړو او کار په ګډون یې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي چې تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې له غبرګونونو سره مخ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني په ماګدیبورګ ښار کې د کریسمس پر یو بازار د عرب ټبري موټر د ور برابرول په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 500 او د ټپیانو شمیر 200 تنو ته پورته شوی دی. دا پیښه تیره شپه رامنځته شوې ده. نن په جرمني کې د دې پیښې له کبله ملي ماتم اعلان شوی دی. نور جزئیات به له فریدې سیال نه واورو.
مننه. د جرمني د ماګدیبورګ ښار امنیتي چارواکو ویلي د کریسمس پر یو مارکیټ د یو موټر د ور برابرول په پیښه کې مرګ شو بل لوړه شوې ده. د جرمني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او تر 200 ډیر ټپیان دي. د سانسکین ان هالت یالت مرکزی حکومت چې مرکزی د ماګدیبورګ په ښار کې دی، نن د دې ورځې په مناسبت په ټول جرمني کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ماګدیبورګ ښار د جرمني پلازمېنې برلین ته نږدې پروت دی. دا برید یو ډاکټر چې په خټه له سعودي عربستان څخه د یو نږدې له دوه لسیزو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي کړی دی. جرمني رسنیو د دې کس نوم چې 50 کاله عمر لري طالب ای یاد کړی دی. دا کس چې اوس د پولیسو لخوا نیول شوی د پیښې د اصلي انګیزې په اړه ترې څېړنې روانې دي. د 50 کلن ډاکټر پرون ماښام په ډېر سرعت سره یو کرایي شوی موټر د کریسمس پر یو بازار ور برابر کړ چې په لسهاوو کسانو ته یې مرګ شوپله واړوله. د معلوماتو له مخې دا کس چې که څه هم پخوانی مسلمان دی، خو اوس یې اسلام پریښی او نور مسلمانانو ته یې د اسلام پریښودل ورزده کول او د اسلام پریښودو ته یې تشویقول. د معلوماتو له مخې د ډاکټر به هغو کسانو ته د مبارکۍ پیغامونه هم لیږل چې اسلام به یې پریښوده. هغه به د جرمني پر حکومت هم نیوکې کولې چې ولې په جرمني کې د اسلام پالو پر ضد اقدام نه کوي. د ځینې رسنیو د راپورونو پر بنسټ دغه ډاکټر به له هغو ښځو سره هم مرسته کوله چې غوښتلې له سعودي عربستانه وتښتي. هغه د جرمني له ښي اړخو چې په دې هیواد کې د کډوالو د منلو د پالیسیو پر ضد دي هم ملاتړ کوه. تر اوسه د سعودي عربستان چارواکو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني مشرانو دا برید د جرمني خلکو لپاره یو ټکان ورکوونکی برید بللی دی. هغو کسانو چې د پیښې په سیمه کې فلم او انځورونه اخیستي وایي تورن کس د ترامپ یو تمځای ته نږدې د پولیس لخوا ونیول شو. همدارنګه فرشته جان د سیمې ځای ته همدا شیبه د جرمني د کورنیو چارو وزیر او همدارنګه د جرمني صدر اعظم اولف شولز هم تللی دي.
ډېر زیاته مننه فریده جانې. درنو اوریدونکو، نو راپورونه هم شته را سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د دسمبر 28 د بسکتبال نړیوال ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د باسکټبال لوبډلې لوبغاړي لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دې لوبې ځینو لوبغاړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه ولوله ولقه یې چې د طالبانو واکمنۍ مخکې له دې لوبې سره درلودله اوس یې نه لري. دوی زیاتوي طالبانو پر دوی هغه لږ معاش هم درولی چې پخوانی حکومت ورکوه او اوس په افتخاري ډول لوبې کوي. د ورزش د برخې یو شمېر کارپوهان بیا وایي که د لوبغاړو لاسنیوی ونه شي د لوبې او په ملي او نړیوالو سیالیو کې د ګډون روحیه به وبایلي. نور حال ابدیس پوکمینه ورو
خودم پنج سفر رسمی از طریق المپیک داشتیم که شامل از هند، ترکیه، ترکمنستان، سریلانکا، اندونزی.
عبدالوهاب میرزاد د افغانستان د بسکتبال د ملي لوبډلې لوبغاړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د هرې ورځې په تیرېدو د بسکټبال په ګډون نورې ډېرې لوبې په افغانستان کې له شوره لویږي او خپل مینوال له لاسه ورکوي.
په تیرو دریو کلونو کې ټولې لوبې تیرینګلی حالت کې دي. موږ د نړیوال اولمپیک د تور لیست برخه یو. بهرني سفرونه نه برابرېږي. یوازې ولایتي سیالۍ کېږي. مخکې لوبغاړو لږ معاش ترلاسه کاوه، اوس هغه هم بند شوی دی.
د ورزشکارانو د حقونو فعال رومان عباسی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
معاش که بسیار ناچیز بود و
لږ معاش چې دوی ته ورکول کېده شاوخوا زر افغانۍ یا د دې به لږې ډېرې وي چې دوه درې میاشتې وروسته یې ترلاسه کاوه، هغه اوس بند شوی دی. دا کار د دې لامل شوی چې ورزشکاران بېزړي شي او د ورزش دوام ته کومه هیله ونه لري.
د افغانستان د بسکټبال د ملي لوبډلې بل لوبغاړي عثمان ارغندیوال ازادي راډیو ته زیاته کړه
په ولایتي سیالیو کې کابل دویم ځای خپل کړ او نایب اتل سو، او د سری میاشتې په سیالیو کې مو لومړی مقام ترلاسه کړ. زموږ سترې ننګونې دا دي چې د باسکټبال لپاره ځانګړی جمنازیوم یا ځای نه لرو. یوازې یو جمنازیوم شته چې په هغه کې ټول سپورټونه کېږي.
د افغانستان د باسکټبال فدراسیون چارواکي هم مني چې د معیاري لیګونو نشټوالی، د روزل شویو روزونکو کمښت، د بودیجې کموالی او د ملي او نړیوالو ادارو نه ملاتړ د بسکټبال ورزش د ودې پر وړاندې لویې ننګونې دي. د افغانستان د بسکټبال فدراسیون مسلکي مرستیال حسیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کې متاسفانه مو به کمبود امکانات و زیرساخت
موږ د تجهیزات او زیر بناو له کمښت سره مخ یو. د ملي فدراسیون په کچه معیاري میدان نشته. روزونکو نه لري مخکې چې و هغوی له هېواده وتلي. د بودیجې کمښت او د نړیوال ملاتړ نشتوالی زموږ پر وړاندې لوی خنډونه دي.
د یاد فدراسیون په خبره د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته ښځې په بشپړ ډول له ټولو ورزشي برخو لرې شوي دي او اوس یوازې نارینه په دې لوبه کې برخه اخلي. د افغانستان د بسکټبال ټیم یو پخوانی خزینه لوبغاړی چې نواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
تیمونه او لوبې اوس ټول د نارینه او شوي. پخوا ورزش په افغانستان کې د ودې په حالت کې و خو اوس له منځه تلونکې دی. ما د خپلې خوښې لوبې بسکټبال لپاره سخته هڅې وکړې خو اوس محکومه یم او د محرومیت له امله نشم کولی چې ورزش وکړم او خپل هیواد ته ویاړ راوړم.
ورزش کنیم و به کشور خود افتخار بیاریم.
د بسکتبال نړیواله اداره فیفا وایي چې شاوخوا 450 میلیونه کسان اوس مهال بسکتبال کوي. دا ورزش د 1980 کال د برلین اولمپیک راهیسې د اولمپیک یوه برخه پاتې شوې ده. د ملګرو ملتونو په وینا بسکتبال نه یوازې یوه مشهوره لوبه ده بلکې په سوداګرۍ، سولې او ډیپلوماسۍ کې هم اغیز لري. ملګرو ملتونو د دسمبر 21 د بسکتبال د نړیوالې ورځې په نوم نومولې. دا پریکړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2023 کال په اگست کې شوې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
بیا هم خره غلی تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو وس په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د میدان وردګو مالداران د لبنیاتو د پروسس خونو غوښتنه کوي. د میدان وردګو ولایت مالداران شکایت کوي چې د لبنیاتو د پروسس خونو نشټوالي له کبله د دوی کاروبارونه زیانمن شوي دي. دوی وایي په دغه ولایت کې د لبنیاتو تولید په زیاتېدو دی، خو د پروسس لپاره مناسبې اسانتیاوې ورته نشته چې له امله یې لبنیات یې په بازار کې په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د میدان وردګو ولایت مالداران وایي چې د لبنیاتو د پروسس د خونو نشتوالی د دوی کاروبار ته جدي زیان اړولی دی. دوی زیاتوي چې هر کال په دې ولایت کې په زیاته کچه لبنیات تولیدیږي، خو د پروسس لپاره هیڅ اسانتیا نشته. دوی وایي د پروسس خونو د نشتوالي له امله د دوی تولیداتو په بازار کې خپل ارزښت هم له لاسه ورکوي. مالداران ټینګار کوي چې د پروسس د اسانتیاو نشتوالي نه یوازې د دوی ګټه کموي، بلکې د سیمه ییز اقتصاد پرمختګ هم ځنډوي. محمد عیسی چې په میدان وردګو ولایت کې د لبنیاتو یو فارم لري او مالدار دی، وایي
چې میدان وردګو ولایت تقریبا 99% خلک چې ټول په مالداري او زراعت باندې بوخت دي. یعنی میدان وردګ ولایت کې تر اوسه پورې یو عادي کارخانه نه دی لبنیاتو ستدي چې شینسته. که اسلامي امارت په دغه غوښ بش کې د اسلامي امارت دغه میدان وردګ ولایت کومه کارخانه دی لبنیاتو یا دی پنیر او دیار چې یو کارخانه ورته جوړه کې، د مالداران ډیر خوښ دي او ډیر تشویقيږي. خو بعض مالداران چې دي په کور کې بل عاید نه لري، هم دغه دی غوو دي مستو شدو مستو دغه پیسو ته اړولې دي، هم دغه باندې روزانه دي خپل ژوند چلی. مالداران په دغه بش کې ډیر لستونز سره مخامخ دي. تر کابل زیاتره وخت په وډي کې وډي، زیاتره په لار کې رابندې په ویلات باندې زیاتره خرابيږي شو دي. وخت په وزي ډیر رابندې راځي. خدا که په میدان وردګو ولایت کې خپل یو دانه کارخانه ای، مالداران به ډیر خوشاله یو ډیر خلک تشویقيږي چې له مالدارۍ نه ګټه واخلي.
دغه ولایت یو بل مالدار او فارم لرونکو اجی عبدالرحیم بیا هم ورته نظر لري، خو وايي سوداګر باید په دې برخه کې پنګونه وکړي.
په د لبنیاتو د پروسس په برخه کې موږ له ملي تجارانو څخه سرمایدارانو نه هم دا غوښتنه ده تر څو د فابریکو په جوړولو شرکتونو په جوړولو کې لا زیات کوششونه وکړي، تر څو چې موږ د خپل لبنیات چې کوم دي د مالو نه تولیدو ته دلته راته پروسس کړي او نورو ولایتو ته انتقال او نورو ولایتو ته.
د کرنې او مالداری ریاست د مالداری او حیواني روغتیا امیر ډاکټر محمد الله شهید زیوای په دې ورستیو کې د میدان وردګو په ولایت کې د لبنیاتو تولید د پام وړ زیات شوی دی. نوموړي زیاتوي چې د دې برخې د لاشو پرمختګ لپاره د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول اړین دي.
منګه کوشش کوو چې په خپل دی ولایت کې ځکه منګه تولید زیات لرو د شودو او دلته یو پروسس مرکز تر کار لاندې ده. ان شاء الله په نږدې وختو کې به دا په پروسس باندې تبدیل کوو. ځي جمهورې مرکز ده، نو منګه وزارت سره هم په تماس کې یو، نور مؤسسات سره هم چې دغه د منګه د دې ولایت کوم مالدارانو او فارمدارانو ته چې شودو تولید لري د دوی لپاره پروسس مرکز جوړ کو چې د مونږه شودې نورو ولایتو ته هم لاړ شي.
د میدان وردګو ولایت نږدې 80% خلک خپل اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري څخه ترلاسه کوي. د لبنیاتو د پروسس خونې نشټوالی د دې سیمې د مالدارۍ لپاره یو لوی چیلنج دی. د میدان وردګو ولایت د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول نه یوازې د مالدارانو لپاره اقتصادي ګټه لري، بلکې د دې ولایت د اقتصاد په واده کې هم مهم رول لوبولای سي. مالداران هیله لري چې حکومت او مرستندوی ادارې د دې برخې د ښه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته پیدا پیغام دی چې موږ هیله د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تیګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي. اوس سلولس متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات د ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري. و دې ته دې جدي پاملرنه د والي صاحب زموږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جوړیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي
پاکستان څخه راوړلي مو سره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه به رسېدي تر پورې چارواکو ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو دانا کې د کاري زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام ده زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. دفتر ته چې وصل دفتر کې راته ووایه چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي.